سلامونه وخت په خیر لګر می مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غواست وایم وړاندې ازادي رادیو مجلل رو خو تر هغه مخکې خبرونه راکونه پیل په خبرونه کوو د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې $2.5 میلیون بستې د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نشي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وی په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلای دی. دغه بانک پرون پنځم د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خبره کړه او د پښتونکو سوداګرو دریو یوې ویلي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی خو نورو چې خپل فعالیت دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمیدو ته په پام ارشیوی چې خپل کاروبار لسره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې تر سره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنی 2.5% ویلي چې د تولیداتو او د خدماتو پیرودونکي خورا کم شوي او ارشیوی چې فعالیت کم پنګونه کم او کارکونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه ورستی راپور هرکلای وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولای شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغوی واده سرحدي او انتظامی ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبري کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت مسؤلینو سره شریکې شوي تر څو خپل لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنځمه د بلجیم پلازمینه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبلیا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبې پورې مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوریا ورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د پزورګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي ترڅنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبې په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر حسن بهوند د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو مهمه پریکړه وبلله ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړې توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبلی سبا د اپریل په 9مه غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شویو مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدراعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بی واکه کیدو لپاره اپوزیشن ګوندونه د 324 کسیز ملي اسمبلی 122 غړو مثبت رایه ته اړتیا لري. د قانون لمخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولې لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظمي څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پرېکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پرېکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یوه صدر اعظم خپله دوره نه ده بشپړه کړې.
و هم اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پرېکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ. د خلکو غږونه
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ څوک یادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزي تنظیم تاجران سره چې دی زه تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی آئین پاسداری حوالے سرا چکم سناو شوا نو دا ډیر خف فیصله غید وکړه ځکه چې دا آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده اور موجوده پدې فیصله سرا عوام ډیر زیات خوشاله دي. قومي اسمبلی کې چکم دا آئین ماتېدل اور آرټیکل 5 چکم دوی لاگو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل ازاری شوی و.
زما نوم مختار دی دی از تغبیر سودین کې ما او تعلق مې د جماعت اسلامي سره دی او دا ډېر خپې سره سپریم کورټ وکړه ځکه چې کدا څه کیږي نو د سیمه نور حکومتونو مراتللې او دا څه به خپل ځان لپاره به یې غیر یې طریقې استعمالول خپل حکومت په کولې لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنت وکړه کم سپیکر ډیپټی سپیکر چې کم فیصله غیر یې نه دینه مخکې دغه شان یو کار شی او چې مشرب په دور کې هغه باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلی و خو چون کې هغه فیصله عملی نه شول او غیر لپاره بیا بل بین جوړ شو دا غي د وجنه دا سیدا فیصله مو شو دا فیصله کوم رااله نو دا 5-0 کې رااله دغه چې 5000 ججان او په مخالف کې او چې جم نشته دي ان شاء الله ردیبه زمونږ دا عین ډیر ښه د غراشي.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جماعت اسلامي ضلع 400 دی تابعیت جن سکسیم او نن چې کوم دا سپریم کورټ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دا حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب دا چې پاکستان بچو.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د جنونو د زده کړو ممانعت وغند. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدل کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې و چې پرنجونو او خزو محدودیتونه دي لیرې کړي خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی پښه شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت
د اروپای پارلمان غړو د انجنونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شو محدودیتونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه دی و پریکړه لیک په صدرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوی محدودیتونه لرې کړي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک له 2 کیلومتر لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوال ټولنې لپاره بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي.
for their people.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنې دو رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوې. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بېرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤولې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړې شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبرلانو او درسنوي پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبرلانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یو وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست له څو ورځو توقیف وروسته پرون خوشی کړ، خو په غور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبریال غلام ربانی هدفمند چې دوه ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یونامه ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له لسو ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشې شو خو نور بندیان شول. یونامه په خپله ټویټر پاڼه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو خبریالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استازی غلام ربانی هدفمند په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشی شو، خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استازی ښاغلی هدفمند تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبرې لاندې نیول شوې له مسؤولو ادارو سره پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام ربانی هدفمند ژر تر ژره خوشی کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبرې لاندې نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خبرونې وکړي او ځینې وختونه کې خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کېږي، نه دا چې د په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تیره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخمته حالت د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غنو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینوارې ریپورت لري.
افغان وګړي وای چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ را تک تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوی. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادرا هغه مرکز تړلې چې د افغان وګړو تذکرو پی وار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورت او ویزه پرته به پر تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوله. افغان وګړي وای چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتلو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیرازي او هر تنې د دې وسنه لري چې پاسپورت جوړ کاوه د پاکستان ویزه واخلي. ځنې افغان وګړي مشال